द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
پاکستان کی شبید سحر اتنی میں افغانستان کی دید سحر ات پ واشنگٹن ڈی سی کی د ماسخوتن یو لسنی میں بجے د شروع ورز او د اگست سلی رشتہ منیٹھا دا ڈیبا ریڈیو پر نمساتا خبری خپرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلی رپورٹونه وړاندې کوو. خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان داخله چارو مرکزی وزیر چودھری نثار ویلی د پاکستان پر ضد د وینا په سر به د متحده قومی مومنټ ډلې الطاف حسین خلاف برطانیه ته شواهد لیږل شوی. بلخوا ته رینجر ځواکونو ویلی د کال 2013 ستمبر د میاشتې نه وسه پورې کراچۍ کې 838 خدفي وجونکي نیول شوي او په دوی کې 6450 تعلق د ایم کیو ایم الطاف ډلې سره دی. په اټلی کې راغلی د زوروري زلزلې د لاسه د مړو شمېره 1600 ته رسیدلې او 1400 جوبل یادېږي. امدادي کارکوونکي وایي 100 کسان وس هم بې درک دي. د ملګري ملتونو لخوا شوی یو ګډ تفتیشي رپورټ کې په شامي واکمنو او داعش وسلوال ډلې تور لګولې چې په جنگ کې د کیمیاوي وسلې استعمال کړي. د ملګري ملتونو د بشري حقوقو څارنې ادارې مشر وایي ککړ کسانو خلاف قانوني کاروایی پکار د ګینیدار کم جرمونه باید دوام ولري. سرټکیتا سو اوریدل وس خوښی د خبرونو تفصیل ته پاکستان وای د برتانیې حکومت ته په رسمي توګه وینا کړې چې د خود ساخته جلاوت نه سیاسي مشر الطاف حسین پر ضد ګام واخلي. الطاف حسین د ډېر وخت نه په برتانیې کې اوسېږي او هلته نه د متحده قومي مومنټ سیاسي ډلې معاملات د تیرو سلی رشتو کلونو نه چلوي. د شورو پورس داخله وزیر چودري نثار علي خان په کراچۍ کې میډیا ته ویلي موږ په رسمي توګه برتانیې ته ویلي دي چې د ترلاسه ثبوتونو او حقایقو په بنیاد د سکاټلند یارډ او پولیس د الطاف حسین پر ضد کاروایی وکړي. هغه زیاته برطانوی حکومت تبا د الطاف حسین پر ضد نور شواهد هم لیږي. د افغانستان سرخار کابل کې په امریکن یونیورسټي حمله کې لکتر لګي یو تن مړ او 15 نور زخمیان شوي دي. د افغانستان د عامه صحت د وزارت ویاند واحد مجرو وایس اف امریکا ته ویلي په زخمیانو کې یو پروفیسر او دوه زنانه طالب علمانی شامل دي. هغه د وجلې شوې تن په حق له تفصيلات ورنکړه. نو سپورې چا هم د دې حمله ذمہواري نه ده قبول کړې. د افغان داخله وزارت ویاند صدیق صدیقي وایس اف امریکا ته ویلي دغه حمله د ماخام شپږنیمې بجې شروع شوه او دوی توازه نه ده چې په دې کې سمرا حمله کوونکی وو. د دې حمله نه تقریبا دوه هفته مخکې د دغه یونیورسيټي دوه بار ملکی استادان هم تختول شوي وو چې وسپوري هیڅ ترک نه دی معلوم. د امریکا نائب صدر جو بایدن د شورو پورس ترکی ته رسیدلی. هلته کې هغه د ترکی ناکامه فوزی بغاوت پس ترک مشرانو ته د امریکا د مرستو بیا یقین ورکړی. د شورو پورس جو بایدن د صدر رجب طیب اردوان او وزیر اعظم بن علي یلدرم په شمول نورو ترک مشرانو سره هم خبرې کړي او دینه پسې د وزیر اعظم سره یو پریس کانفرنس هم کړی. هغه زیاته کړي امریکا ته د ترکی فوزی بغاوت د وړاندې نه هیڅ معلومات نه وو. د شورو پورس ترک صدر اردوان یو وار بیا په امریکا غږ کړی چې فتح الله ګولن د ترکی ته حواله کړی شي. ښاغلی بایدن خبریالانو ته ویلي د امریکا او ترک قانوني ماهرین په شریکه په دې مسله کار کوي. د اټلی چارواکي وایي د شورو پورس د راغلي زلزلې د لاسه د مړو شمېره 1600 ته رسیدلې. دغه تازه شمیره د اټلی د سیول پروټیکشن ایجنسی لخوا اعلان شوی. اوس هم امدادي کارکوونکي په ملبه کې خلک لټوي. د اټلی وزیر اعظم میتیو رنزی هم د هلیکاپټر د لارې د متاثره شوي علاقو سفر کړی. هغه ویلي دا د خبرو وخت نه دی او په دې موقع به یو خاندان خار علاقه او تن هم یوازې نه پرېښوده کیږي. تازه رپورټ وایي په شام کې درې ځله د کیمیایي حملې ذمواران د شام حکومت او د داعش تندروه ډله ده. د ملګری ملتونو او د عالمی کیمیایي وسلې د سارنې یوې ادارې په خپل رپورټ کې موندلې د شام حکومتي فوزونو دوه ځله هلته د زهرجن ګیس او داعش یو ځل د سلفر مسترد ګیس استعمال کړی. دغه ادارو د یو کال نه په شام کې د کیمیایي وسلې د استعمال د نهه حملو تفتیش کوو چې پکې درې په حقله د دوی حتمی نتیجو ته رسیدلې او شپږ کې ناکامه پاتې شوي. ترک صدر رجب طیب اردوان وایي د شورو پورس په شمالي شام کې د شورو کړی شوي عملیاتو مقصد داعش او شامي کورد خطر نه پوله محفوظول دي. په دې عملیاتو کې ترک ارټیلری او جټ جازونو هم برخه واغسته او یو شمیر ترک ټینکونه هم ولیدلی شول چې د یرابلوس ښار نه تندروا بهر وستو د پاره د شامي اړخت نه په پوله جګړه کې برخه اخلي. د شام خارجه وزارت د ترکی دغه غام غندلی او دې ته یې د خودمختاری سرغړونه ویلي. د هندستان ولکې لاندې کشمیر کې یو ځوان هغه وخت وژل شوی چې کله د هند داخله وزیر راجنات سنگ هلته په سفر دی. د هغه د سفر مقصد د ډېرې مودې نه کشمیر کې روانو خونړۍ احتجاجونو لاره نیول دي. دغه ځوان په پلوامه ضلع کې لارو کوڅو کې لګېدلې کرفیو سرغړونې په موقع د امنیتي ځواکونو په ډزو لګېدلی. د احتجاجیانو خورولو دپاره په دې ډزو کې لږ تر لږه 40 عام خلک او فوجیان هم زخمیان شوي دي. او د امریکا میسیسیپی ریاست نه شام ته تلونکي یو طالب علم ته د وفاقي ترهګرۍ د تورونو د لاندې 8 کاله قید سزا ورکړی شوي. په هغه تور دی چې د خپلې ملګري سره د داعش سره شاملېدو دپاره شام ته روان وو. محمد دخلاله او جایلین ینګ تیر کال اګست کې استنبول ته تلو په وخت په میسیسیپی ایرپورټ نیولی شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګرانو اوریدونکو د ډیوا ریډیو د غږ خپرونې تاسو د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه اورئ. لومړنی ریپورت په خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. د ام کیو ایم یا د متحده کامی مومنټ کې پر ضد چې نن سبا په پاکستان کې کمې هلې ځلې روانې دي، او د پاکستان حکومت چې نن دا ویلي دي چې د برتانیې حکومت ته په رسمي توګه د الطاف حسین پر ضد د کام اخیستو وینا کړې ده، نو په دې کې په دې حق لبه تاسو ته تفصیلي رپورټ وړاندې کوو چې داخله وزیر چودھری نثار علي خان په کراچۍ کې میډیا ته ویلي دي دوی ډېر شواهد ثبوتونه د برتانیې حکومت ته حواله کړي، نور به هم ورلا د الطاف حسین پر ضد ورکوي چې د هغه پر ضد قانوني کاروایی په برتانیې کې وکړی شي. تفصیل فضل عزیز راکوي.
د کورونو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د گورنر سین عشرت العباد سره د لیدو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د متحده قومي منډلې مشر الطاف حسین په اړه ویل دوه ورځې وړاندې د یو ګوند مشر د پاکستان په ضد انتهایي سپک وینا کړې او زیاته کړه هغه په دې نه دی پوه چې ولې الطاف حسین په دغه وخت داسې وینا وکړه. نوموړي د الطاف حسین د وینا غندنه وکړه، وی ویل د هغه د ویناګانو او غیر قانونه پیسو د لیږلو په اړه ورسره ثبوتونه موجود دي، د هغه په ضد به په پاکستان کې قانوني کاروایی کولی شي، او بل دا چې دوی د برطانوي حکومت ته هم د هغه په ضد ځینې ثبوتونه ورکړي او نور هم ورکوي.
آج سے دو دن پہلے برطانیہ سے کہہ دیا ہے کہ جو کچھ حقائق اور قواعد شاید آپ کے سامنے آئے ہیں اس کے نتیجے میں سکاٹلینڈ یارڈ اور میٹروپولیٹن پولیس اپنی کاروائی کرے.
دی وای دو ورځې وړاندې مو برطانیې ته ویلي چې کوم حقایق او شواهد ستاسو په وړاندې راغلي دي، د هغې په نتیجه کې د سکاټلینډ یارډ او میټروپولیټن پولیس خپل کاروایی وکړي. نوموړي ویل په کراچۍ کې مطبوعاتو ته د ترهګرۍ سره د مخصوصو حالاتو لخوا دړکې دي کوم حالات چې دو ورځې وړاندې رامنځته شو. د کورونو چارو مرکزي وزیر دغه خبره په داسې حال کې کړې چې دو ورځې وړاندې د ام کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین د لندن نه د ګوند غړو ته په ټلیفوني وینا کې د پاکستان په امنیتی ادارو او ادارو په مشرانو سخت ټکونه کړي او د پاکستان په ضد نارې لګولې وي، او بیا یې د ګون غړو ته د ټي وي چینل په دفترو د ورختلو ویلي وو، او د ایم کیو ایم ګون غړي د ای آر وای ټي وي چینل په دفتر ورغلي او زیان ورته رسولی وو. په دغه مهال د ډزو او اړې ګړې په پیښو کې یو کس وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي وو. وروستو پولیس او رینجرو د ایم کیو ایم ډلې د ځینې ځایي مشرانو تر څنګ یولس غړي نیولي او د دغه ګوند د مرکزي دفتر 90 سره ورله یو شمېر نورې دفترې تړلې دي. د نهې په ورځ د ایم کیو ایم یو ځایي مشر فاروق ستار خبري غونډې ته په وینا کې د الطاف حسین د بیان نه د لا تعلقې اظهار کړی او ویلي وو چې د ایم کیو ایم فیصلې به اوس دلته کیږي. خو د کورونو چارو د وزیر نه د ایم کیو ایم ګوند په اړه د تپوس په ځواب کې هغه وویل دا خبره به هم په څو ورځو کې ښکاره شي چې اصل ایم کیو ایم ډله کومه یوه ده. الطاف حسین هم د ګول د ورځې په خپله وینا بهنه غوښتې ده. چودھری نثار په کراچۍ کې د روانو عملیاتو یادګیرنه وکړه چې په ښار کې د امنیت وضع ښه شوې، او وی ویل په تیر 25 کاله کې په وړومبي ځل دوه ورځې وړاندې کراچۍ بند نه شوه. هغه زیاته کړه په کراچۍ کې د پوره امنیت په ځای کولو دپاره لا نور کار کول دي، او د رینجرو په مشرۍ به دغه عملیات دوامداره ساتلی شي. هغه وویل کراچۍ به نوره څوک نه یرغمال کوي. بل لور ته د نهې په ورځ د رینجر ځواکونو لخوا په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي چې د کال 2013 د سپتمبر د میاشتې نه تر اوسه پورې په کراچۍ کې 878 هدفي وجونکي نیول شوي، څوک چې د وجنو په 2200 رشتو هدفي وجنو کې ککړ دي. د بیان تر مخه په نیول شوو هدفي وجونکو کې د 650 تعلق د ایم کیو ایم الطاف حسین ډلې سره دی. او دوی د وجنو په 15,803 پیتو پیخو کې ککړ دي. د دې ترڅنګ د لیاري ګنګوار سره د نورو وسلوالو څنګه 95 او له قانون ګرځول شو ډلو 99 هدف یو جن کې نیول شوې دي. د شروع په ورځ د کراچۍ ترڅنګ په ټوله سیند صوبه کې د خاروال ټاکنې هم شوې او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د کراچۍ میئر یا خاروال د ام کیو ایم ګوند سره تعلق لرونکي وسیم اختر او مرستیال خاروال هم د دغه ګوند ارشد اوهرا منتخب شوي دي. وسیم اختر چې دا وخت په جیل کې دی د ټاکنو په ورځ ویلي په هغه باندې سیاسي مقدمې جوړې کړې شوي او په جیل کې اچول شوی دی. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو په کابل یونیورسټي باندې د شوی برید په حواله سره تازه رپورټ دا وایي چې د افغانستان د سرخار کابل پولیس کریمینل انویسټیګیشن ډپارټمنټ مشر فریدون عبیدی بهرنی میډیا رویټرز ته ویلي دي چې دغه چې کومه حمله وه هغه تمبول شوې ده. په دغه حمله کې دوه چې کم حمله کوونکی وو چې چا دغه حمله کړې وه په کابل یونیورسټي باندې د غبرت کړې وو، نو دغه دواړه وجلې شوې دي او په دې پیښه کې و محصلین یا و طالب علمان، درې افسران او دوه محافظین چې دی هغه هم هغه هم ځانونه بیللی دي. نو دا د افغانستان د کابل یونیورسټي د حمله په حواله سره تازه خبر وو. تاسو رام شریکو و وستا سبوزو اټلی تا چرته چې چارواکي وایي د شروع په ورځ د راغلي زلزلې د لاسه د مړو شمیره 1,000 ته رسیدلې. دا دغه تازه شمیره د اټلی د سیول پروټیکشن ایجنسی لخوا اعلان شوی او وسوم امدادي کارکونکي په ملبه کې خلک لټوي. په دې موضوع باندې تفصیل زاهد خټک ناورو.
د اټلی لومړی وزیر ماتیو رنزی وای د هغې زلزلې له کبله چې دغه ملک مرکزی غرنې سیمه یې لړزولي 1,000 تنه مړه او 350 پورې زخمیان دي. دغه زلزلې مرکز چې د ریکټر په کچه زور 6.2 درجه وو له روم نه نږدې 100 کیلومتره لرې شمال کې وو. په ماتریک نومې تاریخي ښار کې ډیر خلک د دغه زلزلې له کبله اغیزمن شوي دي چې د میئر یا د خاروال په وینا یې د دغه ښار دریمه برخه ورانه کړې ده. د زلزلې پایله کې ګڼې ودانې نړېدلې دي او د ځمکو د ښویېدو له امله سړکونو ته هم زیان اوښتی. چارواکي وایي تر ټولو ډیر په اکومولي سیمه کې اوښتی چې د زلزلې مرکز ته نږدې ده. ملبې نه د انسانانو راویستل دوام لري. په دې زلزله کې یو ډیره ځپل شوې سیمه اماتریس ښار دی چې میئر یا خاروال یې وایي نیم ښار له منځه تللی. دغه ښار ته نږدې اکومیلي مینا کې د یوې 4 کسیزې کورنۍ غړي د خپل کور په ملبې کېدو کې مړه شوي دي. زلزله لروم 15 میله لرې په شمال ختیځ کې شوي خو د سرخار ودانۍ هم تر 30 ثانیو پورې خوځولې دي. زلزلې اماتریس ښار ډیر وران کړی چې له امله یې 100 کسان مړه دي او له ملبې لاندې شوي خلکو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د اماتریس خاروال د اټلی سرکاري راډیو ته ویلي ښار ته راغلي سړکونه تړل شوي، نیم ښار له منځه تللی دی، خلک له ملبې لاندې شوي، ځمکې ښویېدلي، ممکن د پل هم غورځېدلی وي. د ښار اصلي کوڅې ورانې شوي او د بیړنو پیښو کارکوونکي هڅه کوي له ملبې لاندې شوي خلک راوباسي. په دې مهال پولیسو ویلي د پیسکارا دل تورونټو کلي دوه اوسېدونکي وژل شوي. چارواکي خبرداری ورکوي چې ممکن د مرګ جوبلې شمیر نور هم زیات شي. د ولسی خوندیتوب څانګې مشر دا زلزله په اکویلا ښار کې کال 2009 کې راغلي زلزلې سره پرتله کوي چې 309 تنان پکې وژل شوي وو. چارواکي په راتلونکي ساعتونو کې د زلزلې د نورو ټکانونو د امکان خبرداری هم ورکوي.
د ریو ریډیو د ریو ریډیو د خبرونه تاسو د ریو ریډیو د ویب سټ د لارې هم اوریدئ شئ او لیدئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب سټ پته ده. په خبرونه کې وستاسو ته په شام کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په حواله سره تفصیلي رپورټ وړاندې کوو. ملګری ملتونو او په نړۍ کې په کیمیاوي وسلې باندې د سارنې ادارې په شریکه باندې د تیر یو کال نه په شام کې 9 ځله د کیمیاوي وسلې د استعمال په حواله سره تفتیش کوو. وو او دغه تفتیشی رپورت نن مخې ته راغلی دی. په دې کې ویلې شوې دي چې درې ځله په شام کې د کیمیایي وسلې استعمال ثابت شوی دی، دوه ځله د شام د حکومتي فوزونو د لاسه او یو ځل د داعش تندرور ډلې د لاسه. محمد عالمگیر په دې رپورت کې تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي شوی د شام حکومتي عسکرو په خپل اولس دوه د کیمیایي وسلو بریدونه کړي. راپور وایي خود ساخته دولت اسلامي هم د مسترد ګیس د وسلې په حیث استعمال کړي. د ای اف پی خبری ادارې په یو راپور کې ویلي شوی کال 2015 کې درې کیمیایي حملو دوی پخلی کولی شي، خو په تیر کال کې د شپږ کیسونو په نتیجه لا دوی نه دي رسیدلي. د جوینټ انویسټیګیشن میکانیزم تر مخه شامی حکومت په ادلیب ښار کې دوه ځایه د کیمیایي وسلې استعمال کړي. دغه دوه کلو کې یو په تالمینس په 21 اپریل 2014 او په سارمین باندې په 16 مارچ 2015 کې دغه وسله پکار شوې. د پینل د معلوماتو تر مخه داعش تر هغه هم د جنگ کې یوازې داسې ډله ده چا چې د سلفر مسترد ګیس تر رسایي وه او د الیپو په ماریا کلی باندې د دې استعمال کړي. دا تفتیشی ډله د ملګرو ملتونو امنیتی شورا تیر کال وضع کړې وه چې معلومه کړي آیا شام کې د کیمیایي وسلې استعمال شوی او دا چا کړې. امریکا، برتانیا او فرانس وړاندې نه دا دریز لري چې شامی واکمن هلیکاپټر لري، نو دا وسله به دوی استعمال کړي وي. خو روس کم چې د شام ملګری دی وایي د دې وسلې د استعمال ذریعہ نور کسان هم کیدی شي. د ملګرو ملتونو لپاره د فرانس نائب سفیر الیکس لامیک خبریالانو ته ویلي راپور په ډاګه وایي چې د شام حکومت او وسلوال داعش ډلو دا مواد استعمال کړي، او کله چې د لوی تباهۍ د وسلې استعمال خبره رااله نو موږ له په آرامه نه دي کېناستل پکار، او شورا به دې مت کې سنه سګام خامخا پورته کوي. د دې رپورت د معلوماتو په رڼا کې دا اوس امنیتي شورا خوښه ده چې په شام بندیزونه پر ځای کوي او کو دا معاملې نړیوال عدالت لا هیګ دوړي. خو بیا سفارتکارو دا هم ویلي چې روس به د دې ګامونو مرسته چرې هم ونه کړي. شام په کال 2014 کې د روس په وینا نړیوال فشار ته غاړه خو دی وا چې نور به کیمیایي وسله نه جوړوي او ورسره پرته وسله به تلف کوي. رپورت د پیخي زموارو خلاف د سخت قانوني کاروایي غوښتنه هم کوي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سارنې ادارې مشر لوی چاربنیو وای امنیتی شورا له پکار دی چې په جرم ککړ کسانو خلاف قانوني کاروایو کی، او کدا سی ونه کړل نو په شامی جنگ کې لاس لرون کی ټول ډلې با دا رقم جرمونه بیا بیا کوي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د افغانستان سرکار کابل کې په امریکن یونیورسټي حمله کې لږ تر لږه د وژل شوو شمیره 12 ته رسیدلې ده. 15 زیات پکې زخمیان هم دي. په وژل شوو کې تازه رپورټونه دا وایي د افغانستان چارواکي وایي چې و طالب علمان پکې شامل دي، دوه پکې سکیورټي ګارډز یا محافظین دي او درې پکې امنیتي عسکر هم دي. تفصیل د کابل په کابل کې د امریکن یونیورسټي د حمله په حواله سره حکمل روان ناورو.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي پانتون دروازې ته څیرمه ځنمرګ یو ډلهیز بریدونه شوي. د پانتون محصلینو په وینا په دغه برید کې تر 15 زیات محصلین ټپیان او یو تن وژل شوی دی. د محصلینو په وینا د پانتون مخې ته لومړی ځنمرګې برید وشو او وروسته څو تنه برید کوونکي پانتون ته ننوتي. پر محصلینو او د پانتون په ساتونکو یې ډزې کړې. امریکایي پانتون په داسې حال کې د یوه ځنمرګې او د څو تنو وسلوالو تر بریدونو لاندې تېره شپه ناوخته شاوخوا 9 بجې راغلی چې تر دې پیښې 15 ورځې وړاندې د دغه پانتون دوه تنه استادان چې یو یې د امریکا او دویم یې د استرالیا اوسیدونکي دي د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي او تر دې دمه یې مرګ او ژوند برخلیک نه ده معلوم. د افغانستان په پلازمینه کابل کې په امریکایي پانتون ځنمرګ یا وسلوال بریدونه شوي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې، خو د امریکایي پانتون د دویم کال محصل یوسف زیلا ډیوي سره په خبرو کې وویل نن ماښام 9 بجې د پانتون مخې ته ځنمرګې برید وشو او وروسته څو تنه وسلوال د پانتون ودنۍ ته ننوتي دي. یوسف زی زیاته کړه دغه برید په داسې حال کې شوی چې محصلین په پانتون کې په زده کړو بوخت وو.
چې
بلخوا دی امریکایی پنتون چرواکو پیښه تایید کړې خو د نورو معلوماتو له ورکولو یې ډډه کوله. د رپورټونو له مخې په دغه برید کې یو تن محصل وژل شوی او تر 15 زیات محصلین ټپیان دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې په امریکایی پنتون برید غندلی او دغه برید یې د افغانستان په راتلونکي بللی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د امریکایي پنتون دوه تنه استادان چې یو یې د امریکا او بل یې د استرالیا اوسیدونکي دي د ناڅرګندو وسلوالو لخوا د کابل ښار د علاودین په سیمه کې تښتول شوي وو. که څه هم افغان امنیتي چارواکو ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د امریکایي پنتون تښتول شوي دوه تنه استادان د تښتونکو له منګلو راخلاصوي، خو تر دې دمه د دغو پروفیسرانو د بیرته راخلاصېدو برخلیک نه ده معلوم. حکمل روان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کابل.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ په نیغه اوري. د امریکا نائب صدر جو بایدن د شورو په ورځ ترکی ته رسیدلی او هلته کې هغه د ترکی ناکامه فوزی بغاوت نه پس ترک مشرانو ته د امریکا د مرستو بیا یقین ورکړی دی. ښاغلی بایدن د ګولین فتح الله ګولین ترکی ته د ورکولو په حواله سره هم ویلي دي چې امریکا او ترکی قانوني ماهرین په شریکه په دې مسله خبرې اترې کوي. تفصیل کلسوم کاکړ ناورو.
د امریکای نائب صدر جو بایدن د ترکی په دوره دی. په داسې حال چې په ترکی کې تیره میاشت د ناکامه کودتا وروسته د امریکا او ترکی ترمنځ اړیکو کې تاوتریخوالی راغلی، خو په انکارا کې د جو بایدن د ملاقات په وخت لجا زغمه وه. ولې چې د اوباما انتظامیه هڅې کوي چې د ناکامه کودتا وروسته سي د ترکی او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی راغلی دی هغه ختم سي او تړاوې ښه پاتې سي. ښاغلی جو بایدن چې د سپینې ماڼۍ اول مشر چارواکی دی چې د ناکامه کودتا وروسته د ترکیې په سفر تللی، ښاغلی د ترکیې له صدر طیب اردوان څخه بخښنه غوښته چې د دومره په ځنډ ترکی دوره کړې. په دغه دوره کې او په دغه غونډه کې د امریکا هڅې وې چې ودوه اړیکو ته وده ورکړي، ولې چې د ناکامه کودتا وروسته په سیمه کې د طیب اردوان طاقت نور هم زیات شوی او روس او ایران څوک د شام په شخړه کې هم لاس لرنه لري د دوی هیواد کې د ثباتي رامخته کوي. جو بایدن چې کله د فتح الله ګولن ذکر وکړو چې په ترکی کې د ناکامه کودتا کې طیب اردوان ویلی وو چې فتح الله ګولن پکې ککړ دی او د اوباما انتظامیه او امریکا سره غوښتنه کړې چې د فتح الله ګولن د ترکی ته ورکړل سي. په داسې حال چې فتح الله ګولن د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې میشت دی او دوی وایي په دغه سلسله کې وکیلان کار پکوي. جو بایدن ویلي چې د امریکا په دې کې هیڅ ګټه هم نشته چې د یو داسې تن حفاظت وکړي چې له چا څخه د امریکا اتحاد ته نقصان وي. په دغه لړ کې امریکا له ترک حکومت سره مرستې کوي او د دې پلټنې روانې دي. د ملاقات دوران ښاغلی بایدن ویلی دی چې کاش که فتح الله ګولن په یو بل هیواد کې وایه، ولې چې ترکی خواست کړی چې فتح الله ګولن د دوی حواله کی او د امریکا عدالت په دغه خبره غور کوي، خو وایي چې باید د دې څه ثبوت موجود وي چې فتح الله ګولن په ترکی کې بغاوت کړی دی او د دې وروسته فتح الله ګولن د ترکی حواله کی. جو بایدن په دې موقعه ویلي چې په بغاوت کې د امریکې حصي سازش هم نه وو او که چا هم دغه بغاوت کړی دی هغه ډیر بوزدل او غددار دی او ویلي چې موږ ته د دې حصي علم نه وو. دغه رنګه پیښې د امریکا خلک نه خوښوي. د ترک ولس تر امریکا غټ دوست هیڅوک هم نشته.
د ګرانو ریدونکو خبرونه کې وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونو لځې ورکړې دي او څه ویلې دي دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
بنگلادیش کې د سوخنا د امن او امان حالات ډیر خراب شوې دي. پرانا ورځ داسې کسان قتل کړي شوې دي څوک چې د آزادې معاشري او د بشري حقوقو مرستيارانو. د دې خونړو واقعیتو په ترڅ کې بنگلادیش کې د شیخ حسینا واجد حکومت په خپل مرزه د خلکو د نیو د دوی د بندیوان ساتلو او د دوی د غایبولو غیر قانون عمل تلاس اچولې دي. دا کارونه د ټاکلي قانوني عمل خلاف ورزي او د بنگلادیش په قوانینو پورې خنداره. نن د امریکای مشهورې ورځ پانی نیویارک ټایمز خپل یو اداریه بنگلاديش کې خلکو سره د غیر قانونه سلوک کېدو په موضوع لیکلی دا. نیویارک ټایمز د خپل اداریه په شروع کې لیکلی دی چې بنگلاديش کې د تونلارو جنگیالو د لاسا د سلويختو لیکوالانو خارجیانو او د کمشمیر مذهبي فرقې د خلکو د وجلو ورستو د جون په شروع کې 15,000 کسان نیولې شوې دي. خدا گرفتاره خکاری داسي چې د ذکر شوو جرمونو قصوروارو ته د سزا ورکول په ځای د وزیر اعظم شیخ حسینا واجد سیاسي مخالفینو ته د سزا ورکول د پاره شوې دي، ځکه چې خپل د شیخ حسینا واجد حکومت دا خبر منلی دا چې په زورګونو نیولې شوو کسانو کې تونلاري صرف په کم 200 دي. ادارې لیکي چې عمدغه سوچ او نیت جون کې د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د 200 کسانو د وجلو د واقعي شاته هم دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې د خلکو غیر قانونه گرفتارای او غایبول د امروزه معمول جوړ شوی دی، خو حاکمان د نړیوال سارنی باوجود د خپل دي ظالمانه کارونو د سزا موندونه آزاد ګرځي. اداریه په دې لړ کې د تهمیت خان او د حسنات خان نومي د دوو کسانو د واقعي د ذکر کولو په موقع لري دي چې دغه دواړه کسان د جولای په 20 تاریخ ډاکا کې یو ترهګر حمله کې بچول خو دین ورستو واکدارانو نیولي او غیب کړی. پولیس اوس دا مانی چې دوه کسان دوی سره پراته دي، خو د دې کسانو د حمله په واقع کې د ککړېدو ورسره هیڅ ثبوت نشته. اداریه زیاتی چې په ساده کپړو کې سوتنانو د رواني میاشتې په سر کې پټاکه کې دوه کسان میر احمد بن قاسم او همام قادر چودري اوچت کل، یوه د خپل کور نه او بلې د خپل موټر نه. سرکاری واکداران د دې دواړو د در درک نه اوس منکر دي. دا دواړه کسان د بنگلاديش د یو نامتو حکومت مخالف سیاستدان زامن دي، یقینا چې د دوی د غایبولونه د سیاسي انتقام بوی راځي. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د قوانینو د نفاذ په عمل کې د اصلاحات او عمل جاری دي. خود دې عمل خو شروع بداوي چې د الزام یا د ماجستریټ د حکم بغیر نیولې شي ټول کسان پرې خوده شي. په ساده کپړو کې د سرکاري اهلکارو په لاس د خلکو او په خصوصي توګه د حکومت د مخالفینو نیول دې کار کې د حکومت د ککړېدو د پټولو کوشش دی.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو در وخیږي د پښتو ور نه ډیر خلک من کر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوس خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اور اور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتون اور اور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډېر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي هسې نه د ایوس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
نوریدونکو د وایس اف امریکا ډی و ریډیو سره نه خبرونه تاسو واوریدې د ټلویزیون برخه تاسو ولیدل. لږ سات کې د خبرونه سر ترسيږي په دې سپو به تاسو مشال ریډیو اوریدې شي او د ډی و ریډیو خبرونه به یو واره بیا د ماخام شپږ بجو نه شروع کیږي. تازه خبرونه به تاسو وړاندې کوو. مهمه پروګرامونه خوندور پروګرامونه به هم د ټلویزیون برخې سره د شپې تر 12 بجو پورې د ډی و ریډیو په خبرونه کې تاسو اوریدې شي. لیدې شي تر هغه وخت پورې تاسو اجازه غواړو. الله پامان.